داسې د کار زمینه برابره کړې چې موږ تر ډېر وخته پورې هلته کار وکړو، مقصد یوه کارخانه جوړه کړي، کوم بل کار وکړي، او نه داسې چې 15 ورځې یو میاشت وي او بیا کار نه وي.
ایمان عبدالغفار یو بیا کار سار و درېږو تر ماښامه پورې. چې یو نفر یو کارګر غواړي سل پر اټول سي که 200 ورکوي وایي د یو نیم سل ورته وایي. دولت ته چې دا غواړي کارخانې جوړې کړي، کمپنیانې جوړې کړي، د خوارو غریب کې وزله سي.
ایمان وحبیب کار نستا، خلک بیچاره دي، پیسې ورکي او یا مزدوري په کار باندې واچوي، یا کار ورته پیدا کړي، یا روزګارونه وکړي چې دا خلک ولې بېکاره دي یا بېکاره کېږي. بیچاره ګڼ خلک دي دا چوک باندې ولاړ دي، تا ماته ګوري که 5 روپۍ واخېسته واخېسته که بس دغه د هوټل کرې روپۍ جمع پې اړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
ستړي مشه ملګرو، نورګل شفق یم. تاندې څانګې خبرونې ته مو په مینه رابولم.
او زه هم تاسو ستړي مسی وایم، وګمه رشید یم. ځوانانو
هو، ځوانانو خوشحال بابا وایي که غوټي په سیوهې په لاس په درشي، چا ویل دا چې په دریاب کې ګوهر نشته.
رښتیا هم که په ځینو کارونو پسې غوټي وهل یا شله کېدل ګټور کار دی، نو په ځینو کارونو کې بیا دغه کار ستونزې را پیدا کولی شي.
هو ځوانانو، د نننۍ خبرونې په سر کې به د داسې شله ځوانانو په اړه واورئ چې د خپلې شلګۍ د لاسه هم خپل ملګري او هم نور پوزې تراولي.
ورپسې مو دیوه تکړه او با همته ځوان ثناءالله ځاځي د ژوند له لوړو ژورو خبرو چې له ډېر زحمت او همت وروسته یې د خپل منزل ګوهر ترلاسه کړی دی.
سندره مو هم درته ساتلې، راسره پاتې شئ. ملګرو وایي چې که نه زه په شا بدې کړم چې نه یې خورې نو څه وکړم؟
شفق صاحب څنګه؟
وږمې داسې چې ځینې ځوانان به مو لیدلي چې په موټر کې یو بل ته شلوي، یو وایي چې زه کرایه ورکوم، بل وایي چې زه کرایه ورکوم. له هوټله د راوتلو په وخت کې هم د لارې په منځ کې د پیسو په سر سره لاس چنګاوي کنه.
رښتیا هم؟ نو کله بیا یو یو ته وایي چې ته وړاندې شه، بل هغه بل ته وایي چې نه ته به وړاندې کیږي. نو کله کله بیا د خوړو په وخت هم همداسې کوي.
هو، که ځینې ځوانان دا شلګي یا صد کول خپل ملګري سره د خپلې مینې ډېر والې بولی، نو ځینې بیا نه دي ورسره جوړ. تاسې دغه ځوانانو ته غوږ شئ.
ما نوم نوشین ده. شلګي بعضی وخت انسان په جنجال راوړي، لکه چې د یو څوک کور کې میلمانه راځي، هغه شپې پاتې کیږي نه، او هغه ورته وایي نه ته نن شپه ما لپاره پاتې سه، هغه ته لږ ستونزې پیدا کیږي، هغه مجبورا باید پاتې سي، دا خفه نه سي. بعضی وخت لکه چې په ډوډۍ خوړلو کې بعضی شیان د چا نه خوښیږي، ورته وایي نه ما لپاره وخوره، نو هغه بیچاره مجبوری که چی هغه لپاره وخوري، یا دلبدیگی یا کوم بل ستونزې ورته پیدا کیږي، یا مور وي. کله کله دا شلګي توانونه لري.
زما نوم امان الله. زما په نظر دا ښه خبره ده چې دوستانو یا ملګرو ترمنځ باندې که چېرته هغوی مثلا ډوډۍ باندې ناست وي، چې ډوډۍ باندې یا بدله سات کول، دا د هغوی ترمنځ د مینې ښکاره کول یا دوستي ښکاره کول دي. زه خپله هم چې ګاډۍ کې چا سره سفر کوم، دوستانو سره، نو په کرایې باندې یا بل سره سات کوو، چې نه کرایې زه ورکوم یا کرایې تو ورکه، دا هم دی محبت خودل یا مینه خودل دی.
نو مې همایون هیواد دی، د صد کولو یا بیا په خپل صد باندې ډیر تاکید کول زما پان به دومره ښه کار نه وي. داسې پیدا شوي دي چې یو ملګری کنه پیسې نه وي ورسره، یو وی ورسره خو کمی وي، نو دا شاله سي مجبور سي چې پیسې ورکي، نو دا خپل ملګری حیثیت ډیر تاوان رسوي.
ملګرو د دغو ځوانانو په څیر حنیف حیران هم د خپل یو ملګري کیسه راته کوي.
تیره ورځ داسې وشول چې زه یو ملګري پوښتنې ته ورغلم دوکان ته. غوښتل مې چې یو 10 دقیقې ورسره کینم، حال احوال یې وپوښتم. نو هغه شلس کله مې چې غوښتل چې لاړ شم ترې، نو یو ملګري ته پټ کلپ ورکړ چې بیرون له خوا نه د دروازه کلپ کی. نو قسم مې وکړ چې قسم په خدای کارن لاړ شپه به ما سره کوي، حالانکه ما ډېر عاجل او ضرور کارونه وو. نو هغه و چې زه یې خپه کړلم او هغه ما کارم پاتې شو، او خبره ټول په خپګان تمامه شوه. کوله زه هم چې ملما پالنه دی دوستی دی وی سات دی وی خود چې سړی پوه شي چې یو سړی دومره مجبوریږي چې هغه کارونه نیمګړی کیږي پاتې کیږي نو ښه خبره دا ده چې یو څه حد یو څه برید ورته وټاکو
مشفق صاحب که څه هم داسې څه په خاري ځوانانو کې هم دسترګو کیږي خو لیکوال او ژورنالیست سید زابلای بیا وایي چې دا خبرې په کلیو کې ډېری دي
دا کلیوال خلک بیا ډېر په دې کې دغه د ملوث دی کله چې هوټل ته ورسې لوړې کوي قسمونه کوي قرآنونه کوي چې دا ډېر بد اثر غورځوي اکثره په هوټل کې چې کله دوی ډوډۍ وخوري کله چې راولاړېږي چې وځي څلور پنځه کسه د هوټل په دروازه کې چې دا چاته پیسې ورکړي دا خو راته په همدې ځای سره شله سي او ټول لارې هم بنده کړي یو وایي زه پیسې ورکوم بل وایي زه پیسې ورکوم همداسې کله کله د سورلوی په موټر کې د عام خلکو موټر کې چې کله سپورې هلته به خلک وګوري چې درې ملګري دي بس ډرایور ته به ودرېږي سره شله بسې دغه غریبه تیوار هم وي نور سواریان هم باید ورسوي خو دوی وایي زه ورکوم بل وایي دا مېلما چې ځینې وخت بله قسم ده کې ورکړي بل وایي ولاکې ورکړي
وګمی زابلې دا هم وایي چې کچيري ملګری غواړي چې ملګرتیاي تر ډیره ژوندې پاتې شي باید په هر کار کې تعادل ته پام وکړي او ټولنیز اخلاق داسې مراد کړي چې د چا د سرخوګي سبب نشي
یعنی دا کار د ټولنیز اخلاق چې موږ یادو نو ټولنیز اخلاق څخه یو دا هم ده چې موږ باید نه بل ته تکلیف ورکو نه ځان تکلیف ورکو کچيري یو ورځ په هوټل کې یو پیسې ورکړي بل ورځ په موټر کې بل پیسې ورکړي بل ځای بل ورکړي دا یو ډول تعادل تناسب هم پانډوالي کې راوړي انډوالي تر ډیره وخت باندې غځول کیږي او دا د پاره چې په هوټل کې مراسم جوړ کړي یا مې پر موټر سره کوم ستونزه راولاړ کې تدیدا سره چې په آرام یو نفر ورمخته سي پیسې ورکړي هغه هم سوس کاره سي او دا نور ملګری هم ورسره سوس کاره سي
تاسې هم دا شی به تاندې څنګه اورئ وګمه دا امیر تیمور او د میګي کیسه خو بده اوریدلې وکنه
او بله
چې میګي او بوته غرزیدلې او خلاصو ځل ناکامه ورسته په دې بریالي کیږي چې لوبو راپورته شي او پاشاترې د همت نوې درس واخلي
بل شفق صاحب نو په دې کارونو کې شلګي هم خوي هغه څوک منزل ته رسیدلې چې په وور پر غرزیدلې کړېدلې خو همت لاسونه دی ور کړی سنا ولزای هم د سیو څوک دی
هو څلروش کلن ځوان سنا ولاد پکتیا ولایت د اریوب زازای سیمه اوسیدونکو دی په هیواد کې د کورنۍ او جګړو پر حالی کورنۍ پاکستان ته کډه شو چې مال دولت کورشته هرڅه دلته تری پات شو د هغه وخت یو خاطره داسې بیانوي
باور کې ډیر سخت ژوند مو دي کور فرش نه لرلو مونږ دي مزر پوزي واخیستل زه چې کله هغه پوزي باندې کېناستلم هغه پوزي یو قسم اغزی لرن اغزی باندې زه خوښ شوم ما پلار ته وژړل ورته مې چې پلار جان دا مون کور او هغه کور چې مون په کابل کې پریخې نو پلار مې ته وی چې خیر دې بچیا د په ژوند کې ارتي
ځوانانو د پلار دا خبره چې خیر دې بچیا په کې درځي د هغه حضرت کوزه شو او له هغه ماشوم توبه همت کول او د کډاوس غمل ستکړل د خوندزي لمړی ورځ د هغه د ګټوټي او د کار لمړی ورځ هم و
هو ما ځان سره په لمړی ورځ یو څه پنسلونه قلمونه واخیستل کتابچه می واخسته او په تفریح په وخت کې هلته کېنستلم او ماشومان راتلل مانه قلمونه پنسلونه یا کتابچه اخیستلې نو ورو په ورو دغه مرحله مې د سیمه ته ویوړه تر هم سیم په پوره چې هم به ما کار کولو په مکتب په تفریح وخت کې هم به درس و او شکر په ټول خوندې کې ومی اول نمره همیشه به ما د نمرو فیصدی دی اته نوی و نوی ترمنځ و
ملګرو سره اولاد سمو دا ورسته په یو خصوصي لیسه کې زده کړه پیل کړه چې د کورنۍ په ګډون د خپل خوندزي مصارف هم ور په غاړه شول نو بیا یې او دکاندار سره کار پیل کړ چې هم د دکاندار لاس پرې سپکو او هم د کار ور سره جوړو
هلته یو دکان وو د برق سامان خرڅولو هغه ماته وی چې بعد وخت نارڅه د دکان کوم قرضونه چې یو کوم نور شین چې ضرورت کیږي مکتب دی ویل ته لیکل شي هغه کس به سواد به تعلیم و نه شو لیکل تر گرمی درو بجو پوری به ما غ سره دکان کې صفایي به میکول د دکان کار به میکولو ورو ورو بلد شولم د شین مې خپل جوړولم لکه د برقي سرکټونه به می جوړول نور شین به می جوړول هغه کې به د سړی ماته پیسې راکول
د خپل خوندې او کار ترڅنګ انګریزي ژبه هم زده کړه او څو کاله وروسته لسم ټولګي عمومي اول نمره فارغ شو د نورو زده کړو لپاره کابل ته راغی او په خوشحال خان لیسه کې زده کړې پیل کړې همت له هم ملګری وو
هو یوې انګریزي ورځپاڼې ته به یې ژباړې کولې او په 1900 شپږم کال کې فارمیسي پونځي ته بریالی شو چې بیا ورته په یو خصوصي خوندزي کې د دندې وړاندیز وشو
ایوا انګریزي ورځپاڼه وا د هغې مقاله به مې اخیستلې په انګلیسي به مې ترجمه کولې یا به په انګلیسي په پښتو به می ترجمه کولی یا به می په دری باندې ترجمه کولی، هغه به یو اندازه پیسې ما ته راکولی. کله چې د لیسینه فارغ شولم بیا می کانکور از مین کې شرکت وکړو، هلته بیا انسټیټیوټ فارمسی ته کامیاب شولم. شپږ اتم کال کې چې زه کله د فارمسی نه فارغ شولم په وزیر اکبر خان شفاخانه کې می هلته سټاج هم کولو. بیا یو دوست راته مشوره راکړله، دلته یو خصوصي ښوونځي کې وظیفه لرله، ما ته ویل چې ته کولی شي مونږ سره دلته د ساینس مضمون درس ورکړه.
کله چې ثناء الله له فارمسی فارغ شو، نو د افغان ځوانانو په استازیتوب د ځوانانو معینیت لخوا په هندوستان کې د سارک ځوانانو غونډې ته د ګډون لپاره ولیږل شو، خو هلته داسې څه وشول چې د یې په اړه فکر هم نه و کړی.
ما سره هیڅ هم نه و، امادګي مو نه لرله، خبر نه و چې موږ هلته څه باید وکړو. په هغه کې بیا ذهني مسابقې وې، د لیکلو مسابقې وې، د مقالو لیکلو مسابقې وې، پریزنټیشنونه وو. چې هغې پریزنټیشنونو کې زه کېناستلم، یو سپینه ورقه مې راواخیستله. ما د افغاني ځوانانو د مشکلاتو په خاطر یو راپور ځان سره ولیکلو، شپه په شپه مې عملته ولیکلو. سبا ته چې کله هلته هلته کوشو، نورو هیوادونو کوم کسان چې راغلي وو هغوی مجهز وو، لپټاپ یې لرلو، کمپیوټرونه یې لرل، هر څه یې ټول په سلایډ باندې په سی ډي باندې تیار ځان سره د خپل هیواد نه راوړي ول. د خلکو ته خیال چې موږ څه مشکل لرو، اما متاسفانه موږ سره تنها یوازې سپینه ورقه یو قلم. د سپینې ورقې د رویه ما خلکو ته د افغانستان د ځوانانو مشکلات وخیل چې موږ دلته څه مشکلات لرو. ما هیڅ فکر نه کولی چې ما پریزنټیشن به اول مقام وګټي، خو کله چې هغوی اعلان کړو نو په لاره کې چې روان وم، ما سره په ذهن کې دا و چې هغه ثناء الله چې په پاکستان کې یو برق دکان کې مو کار کولو، مزدوري به مو کولی، او دلته د دنیاوالو په مخ کې او د دې لومړي مقام ګټل ما ته بیخي یو خوب ښکارېده. اما د خدای نه مې شکریا ادا کړه چې دا د شکر ځای دی، او ما ته د دوی ملي ایوارډ چې تاووس مرغه په کې رسم دی هغه ما ته راکړو.
وږمې وایي چې ډېر ځله یو عظیم انسان له ډېرو ناکامیو وروسته لوی بری ته رسیږي.
او بله،
نو ثناء الله هم هر وخت هڅه کوله چې لوی بری ته ورسیږي. هغه له خپل یو ملګري پیسې قرض کړې او یو خصوصي ښوونځی جوړ کړ
چې په لنډ وخت کې د زده کوونکو زړونه وګټل، او د ښوونځي دوهمه څانګه هم پرانیسته او خپل قرض یې هم لنډ کړ.
ما سره د یو چا $9,000 وو. ما دا فکر وکړ چې $9,000 چې دي دا باید ځان سره وساتم، کار پی وکم، د کار نه وروسته بیا غیر سړي ته بیا قرض ادا کړم. نو کې ما د مکتب د جوړولو یو بزنس پلان جوړ کړ چې مکتب کوم کوم شیان ته ضرورت لري، په شروع کې باید څه وکم، بیا څه وکم. یو کس مې شریک هم ځان سره پیدا کړ، تر څو چې شاګردان ورو په ورو را زیاتېدل، هغوی داخلي پیسې چې موږ اخیستې، د کتابونو پیسې مو اخیستې، هغوی باندې مو بیا سرمایه گذاري کوله، بیا مو هغه پیسې په دې مکتب لګولې. همدا باندې مخ ته لاړو، د مکتب مو انشاءالله تر اوسه پورې مخ ته روان دی. 3,500 پورې شاګردان دلته لرو. د دې مکتب یو نوې برخه مو جوړه کړه، او الحمدلله اوس زه خپله هم د ژوند ناراضي یم، خوشاله.
ملګرو ثناء الله که څه هم فارمسي پوهنځي څخه فارغ دی، خو اوس مهال په یوه شخصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د 5م سمستر محصل دی چې غواړي په همدې برخه کې ماستری هم ترلاسه کړي.
هوکې، دای خوشاله دی چې اوس په کابل کې ښه کور، ښه موټر او ښه ژوند لري. دای هم درز د خپل ځان مثال ورکوي او وایي چې ځوان باید هیڅکله هم ناهیلی نشي، لکه زما غوندې تل له کړاوونو او ستونزو سره مقابله وکړي،
او لکه د خپلې ټولنې لپاره یو څه وکړي شي.
ځوان هغه کلمه ده چې زیاتره وخت موږ تاسو استعمالو، یعنی د انرژي نه ډکه کلمه ده، باید مایوس نه وي. دوی به الحمدلله کور کې به دومره څوک لري چې د سره کومک وکړي. ما په کور کې یوازې نه مې پلار درلود، اوس د کورنۍ نور غړي مو واړه وو، کار یې نشو کولی. دا مشکلات ما په خپله په ما باندې تیر شوي، اما ما ورسره مقابله وکړه. ما ځان دپاره همدا پروګرام ټاکلی و چې زه باید حتمي چې په هر شکل سره وي، ښوونځی ووایم، پوهنتون ووایم، او په آینده کې خپل هیواد ته، خپل خلکو ته خدمت وکم. د کورنۍ ټول مسولیتونه ما په غاړه، ټول مصرفونه زه پوره کوم، خپل خپلوانو سره مې هم چې څه کومک دی لاسه کیږي کومک کوم. اوس په یو مقام په یو ځای کې زه خوشاله وظیفه لرم، خو خوشاله یم.
روان وم، حوصله مې کلویدلې، پاڅېدلې، اخر مې له همت نه مرحلې وشرمېدلې.
ځوانانو، داسې څه په دې سندرې کې ویل شوي چې ښایي ډېرو ناهیلو او بې زړه ځوانانو ته بیرته زړه ورکړي.
دا مو د همدې اونۍ سندره ده.
روانم حوصله میں دلوی دلے پاس دلے، اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصله میں دلوی دلے پاس دلے، روانم حوصله میں دلوی دلے پاس دلے.
ځوانانو، په دې انټرنیټي پتا تاندې څنګه په انټرنیټ کې پیدا کولای شئ؟ www.azadiradio.com. بریالي اوسئ.
اشنا کو محبت کی ہوا کما مرحلا زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرم دلے روان حاصلے میں دلوے دلے پاسے دلے
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم